السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زاسد الله الدین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې ده. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوې ده. هلته د نری رنز ناروغي په اړه خبرې پکې شوې دي. متخصص ډاکټر ورته خپل سپارښتنې لري. هیله ده چې دا پروګرام اوس په تکرار بڼه در سره واوري. کوم نوې اورېدلې خو په سر کې پام وکړئ. د سات خبرونو ته باوري سرچینو ازادي راډیو ته منلې چې ترکیه د طالبانو یو نوی ډیپلوماټ منلې دی. سرچینو دغه ډیپلوماټ محمد زبیر ودان یاد کړی چې په وینا یې انقره کې د افغانستان سفارت د لومړي سکرتر په توګه کار پیل کړی دی. په ترکیه کې د افغانستان سفارت د مدیریت چارې د پخواني جمهوري نظام د ډیپلوماټ امیر رامین لخوا مخته وړل کیږي. خو په سفارت کې او په استانبول کې د قونسلګرۍ دننه د طالبانو او پخواني نظام ډیپلوماټان په ګډه کار کوي. ترکیه که څه هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د افغانستان په سفارت او قونسلګرۍ کې د طالبانو ډیپلوماتان منلي او د دوی ډیپلوماتان هم په کابل کې فعالیت کوي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد او دغه راز سرخار او راولپنډۍ کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ چټکه شوې ده. د ازادي راډیو مشال څنګه د پاکستان د ترهګرۍ ضد ادارې په حواله راپور ورکړی چې تیرو ورځو کې د غوسیمو کې 300 پورې افغانان نیول شوي دي. که څه هم د پاکستان چارواکو ویلي چې نیول شوو افغانانو هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل، خو د پاکستان اردو ژبې سما تلویزیون ویلي چې 400 افغانان وروسته له هغې بیرته خوشې شول چې معلومه شوه د اوسېدو کارتونه یې درلودل. د پاکستان پولیسو ویلي د نیول شوو افغانانو له ډلې نږدې 400 نور له دوی سره زنداني دي او هوډ لري چې افغانستان ته یې ولیږي. تر دې وړاندې د پاکستان په سندي ایالات کې هم د کډوالو فعالانو د کډوالو په وړاندې د پولیسو د زور زیاتی خبر ورکړی وو او په خبره یې هغه افغانان هم نیول شوي چې قانوني اسناد لرل. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې سږ کال د کندهار انارو ښه حاصل ورکړی او دا تر دې دمه ترې 15,000 ټنه صادر شوي دي. د دغې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل
د انارو فصل سکال نام خدای ښه دی. په میاشتو کې چې انار نوي رارسېدلي دي، $4 میلیون په ارزښت انار صادر شوي دي او اوس هم روان دي. زه په دې باور یم چې دې نه به هم زیات شي. دا چې یو سلسله مشکلات په سرحدونو کې په انتقالاتو کې کیږي او زیات انار هند او پاکستان ته ځي.
محلي رسنیو د کندهار د کرنې ریاست په حواله ویلي چې سکال د انارو حاصلات 10% زیات دي. افغان سوداګرو په خوا ویلي چې د تازه میوه او ترکاریو د حاصلاتو په فصل کې پاکستان پر پوله ستونزې جوړوي چې سوداګرو او بزګرو ته زیان اړوي. تیره میاشت کې تورخم دروازه شاوخوا یوه اونۍ بنده وه چې د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ خونې په حواله سوداګرو ته یې $3 میلیون زیان واړوه. په داسې حال کې چې روسیې د اوکراین پر جنوبي سیمو خپلو بریدونو ته دوام ورکړی دی، د اروپایي ټولنې غړي نن په کیف کې له اوکراین سره د پیوستون په پار غونډه جوړوي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل پر خپل اکس پاڼه لیکلي چې هغوی د دغې ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د تاریخي غونډې د ترسره کېدو په حال کې دي. د بورل په خبره غونډه کې د اروپایي ټولنې د کاندیدو هیوادونو او د دغې ټولنې د راتلونکو غړو استازي هم شامل دي. هغې لیکلي موږ دلته یو چې د اوکراین د خلکو سره خپل پیوستون او ملاتړ څرګند کړو. او د ترکیه په پلازمینه انقره کې له پرونی ځانمرګ برید وروسته د ترکیه جنگي الوتکو پرون د عراق په شمال کې د کردانو پر مشکوکو اهدافو هوایی حمله وکړې. د ترکیه دفاع وزارت ویلي په هوایی عملیاتو کې د کردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی شاوخوا 40 اهداف ویجاړ کړی شوي چې په هغوی کې سمڅې، پناه ځایونه او ډیپوګانې شامل دي. دغه وزارت په وینا د کردانو د کارګر ګوند ځینې عملیاتي غړي په دغو حملو کې له منځه وړل شوي دي.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، ستړي مشه، وخت مو په خیر. زه صفی الله ستان اگزام تاسو روختیا د ژوند شتمنی دغه خبرونه ته چې له ازادي رادیو خبريږي همدا شیبه خراغلاست وایم. په دې خبرونه کې به له میلما ډاکټر سره د توبرکلوز پر لاملونو، نخو، درملنی او مخنیمی باندې خبری وکړو. زموږ د پروګرام میلمه ده ډاکټر صاحب نوراقا زاهد، د توبرکلوزي امراض او معالج ډاکټر او متخصص. تاسو ګران اوریدونکو هم کولای شئ که د پروګرام په جریان کې کومه پوښتنه لرئ یا خپل نظر را سره شریکوئ، نو د واتس اپ شمیره مو ده 00 دوویشت یولس څلیرویشت شپږ صفر یو بیا یې تکراروم صفر صفر څلور سوه شل دوویشت یولس څلیرویشت شپږ صفر یو. همدارنګه کولای شئ په ټلیفون هم که د نړۍ له هر ځایه چې غواړئ زنګ را ووهئ صفر صفر څلور سوه شل دوویشت یولس څلیرویشت پنځه صفر یو صفر صفر څلور سوه شل دوویشت یولس څلیرویشت پنځه صفر یو. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د نری رنځ د څانګې چارواکو سږکال ویلي چې په نری رنځ باندې څه باندې دوه پنځوس زره کسان مخته شوي چې له ډلې پنځه سوه کسان مړه شوي هم دي. راټول شوي ارقام ښیي چې په اخته کسانو کې شپږ پنځوس فیصده ښځې او پاتې څلور څلوېښت فیصده نارینه دي. په لکه څنګه مو چې د پروګرام په پیل کې وویل ډاکټر صاحب نوراقا زاهد زموږ میلمه ده. ډاکټر صاحب تاسو ته ډیر زیات ښه راغلاست وایم. په اول کې غواړم د توبرکلوزي امراضو په ارتباط باندې د تاسو نه واورو چې څه رقم مرضونه دي، ډولونه یې څو دي، کوم یو یې تر ټولو خطرناک دی؟
تاسو ته محترم ورور، تاسو کارکوونکو ته او ریجن کته زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. هیله ده روغ جوړ او خوشاله اوسئ. البته د نری رنځ یا توبرکلوز یا سل چې په دې نومونو یادیږي، دا یو ساري مزمن ناروغي ده چې اکثرا سږی اخته کوي او متاسف په ټوخی ټوخی البته ټوخی سره بیا خراش کې یا بلغمي. د اکثرا موږ چې غږیږو نری رنځ یا توبرکلوز اصل عمومی صورت مختلف کلاسیفیکیشنونه دي، خو مونږ په دوه ډوله دا مرض تقسیموو. یو هغه نری رنځ چې سږي موفي هغه ته وایي د سږي نری رنځ، او بل د سږي د باندې نری رنځ. سږي د باندې نری رنځ یا سل معنا دا چې د وجود په ټولو برخو کې دا مکروب توزیع کولی شي، او هماغه ارګان چې دا مکروب پکې ځای ونیول دا هماغه ارګان بیا توبرکلوز تشکیلی یا توبرکلوز دماغ برخه جوړی. زمان په نظر یا د پروګرام توبرکلوز پروګرام یا د نری رنځ زمینی پروګرام د عامې روغتیا وزارت یو مهمه پروګرامونه څخه ده. موږ چې زیات تاکید کوو د نری رنځ هغه برخه چې سږي موفوي، ولې د دې نری رنځ د سږي نری رنځ چې ده اویانه تر اتیا فیصده واقعات تشکیلی او ډیر زر انتقال کوي د ناروغ خلکو نه روغ خلکو ته. او بل ډول چې مثلا د معدې مرادي نری رنځ د هډوکو د یا د رحم د یا جلدی نری رنځ یا د دماغ نری رنځ هغه مسلکي کسان پی پویږي ډیر لږ انتقالات کې انتشار کوي نورو خلکو ته، یعنی شرایط محدود ده. نو په دې خاطر زمونږ پروګرام ګرچې دواړه برخې مونږ کنټرول لاندې نیولی او خدمت ورته کوي، اما زیاتر مونږ اولویت ورکوو د سږي نری رنځ یا هغه نری رنځ چې په سږو کې توازو کوي چې متاسف په ټوخی او دوامداره ټوخی او بلغم ورسره یو ځای.
مننه ډاکټر صاحب. بل پوښتنه دا ده چې آیا دا واقعیت دی چې د افغانستان په څیر مخ پر وادي او بېوزلو هیوادو کې دغه ناروغي اوس هم شته یا شیو کوي؟ د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې دغه مرضونه ډیر کم کتل کیږي او ډیر کم فکر کوم پیښیږي، څنګه؟ متاسفانه د خپلو ملکونو او د غریبو ملکونو
په مرض ده. دا سم نه ده چې پرمختللو هیوادونو کې دا مرض چون شرایط د توخه او پرنجه او د تنفس لاری کیږي، او اوس خو پوهیږئ چې نړۍ یو کلی غوندې ده، ټولو ته د شرایط امکانات شته. په همدې خاطر دې پروګرام سره نړیوال ډېر مرسته په همدې کوي چې د دوی دغه ملکونو کې چې ډېر دي، چې یو افغانستان بیا هم لله الحمد دغه دوه ویشت ملکونو له جملې څخه چې ډېر زیات پکې نری رنځ و هغه نه وتلی، خو افغانستان اوس هم ډېر واقعیت لري. زه چې تاسو سره اوس غږیږم، کال کې د نړیوال روغتیایي سازمان د اټکل له مخې شپږ اویا زره کسان په دې مرض اخته کېږي. موږ دا توانېدلی یو چې دو پنځوس زره تقریبا شاوخوا دو پنځوس زره مریضان هم کشف کړي دي، تر درملنې لاندې نیولی او اکثریت یې شفایاب کېږي. نو په دې خاطر دا د غریب ملکونو یا د ورستپات ملکونو مرض ده. خو بیا نور ملکونو ته لکه پرمختللي ملکونو ته ولې چې ارتباطات ډیر دي، مثلا افغانستان یو اسلامي ملک دی، سعودي ته ځي د حج د مراسمو، که داسې مریضان حج پروګرام کې برخه اخلي نو بیا د هر ټوخی سره کولی شي لس نه تر پنځلس کسان نور منتن کړي، او احتمال لري چې په یو کال کې لس تر پنځلس کس نور مریضان شي په دې مرض اخته شي. یعنی ټول نړۍ اوس یو کلی غوندې ده، ارتباطات ډېر نږدې دي، نو د مرض بیا هم پرمختللو ملکونو ته هم یو د خطر زنګ لري.
مننه کوم ډاکټر صاحب. موږ تاسو چې اوس غږیږو، ګرچه هغه اولنۍ دوره د کووید چې هغه ختمه شوله، اوس په اروپا او په ځینو نورو هیوادونو کې د کووید بله مرحله هم راغلې، په افغانستان کې هم همدغسې شکل. پوښتنه دا ده چې له کووید سره ډېر پټ او هغه مار شوي مرضونه وسپړېدل، آیا توبرکولوز یا سل مرض هم په همدغه شکل باندې د خطر شته چې د کووید له زیاتېدو سره، د کورونا ویروس له زیاتېدو سره دغه مرض هم خورېدلی وي او دا میکروب هم زیات شوی وي، که څنګه؟
متاسفانه د کووید د ناروغۍ د خپرېدو سره زموږ د افغانستان په ملي پروګرام باندې ډېر بد اثر متاسفانه د کووید 19 له خپرېدو سره سم زموږ د توبرکلوز یا نری رنځ د کنټرول ملي پروګرام ډېر زیات متاثر شو. په دې خاطر چې یو شفاخانه هم درلوده افغان جاپان په نامه، هغه هم د وخت زمامدارانو موږ نه ونیول، په اصطلاح کووید 19 ته ترجیح ورکړ. گرچه در نری رنځ پروگرام ډیر وسال ته فعالیتونه نورم زیات شوی دي، خو متاسفانه د خلکو د ویرې له وجې کلینیکو ته مراجعه کم شو، او هغه اکتیو فعالیتونه چې موږ درلوده هغه هم کم شو. نو د نری رنځ واقعیت هغه کشف په جامعه کې کم شو، ګراف ټیټ راغی، په دې معنا چې جامعه کې خو موږ فعالیتونه لږ ځنډنی شو. په نری رنځ او کووید 19 تون سږي تقریبا مرض ده، زیاتره هغه مریضان چې بیا په کووید 19 اخته یې یا په نری رنځ دوی سره نږدې یو سینریټیک حالت مریض باندې راولي او مریض ډېر زر له منځه وړي.
ډاکټر صاحب، افغانستان خو اکثر خلک کلو کې هم اوسیږي، عامه پوهاوی به ورته کم رسیږي، ځینې لرې پرتې سیمې دي چې ممکن روغتیا پالان اصلا نه وي هلته، یا کلینیکونه به ډېر په کیلومترونو ترې لرې وي. دغه د آسیب پذیره قشر یا خلکو په ارتباط را ته ووایي چې کوم خلک ډیر د دغسې مرض سره مخ کیدای شي، خصوصا په کلو لرو پرتو سیمو کې؟
خوشبختانه تاسو ته ویلی شم چې د نری رنځ ملي پروګرام د فعالیتونو په اساس البته مختلف برنامه، یو برنامه هم دا ده چې زه تاسو سره غږیږم، او د تاسو راډیو له لارې په هر کال کې په نورو راډیوګانو تلویزیونونو کې موږ دا پروګرامونه لرو. دا موږ اواز خلکو ته ډېر ښه رسېدلی دی. حتی زه ویلی شم چې یو سروې ښودلی و چې 40% کسان ډېر 2001 کال کې آګاهي درلود د نری رنځ نه، اوس تقریبا دغه آګاهي 90% ته رسېدلی. یعنی شکر ده خلک ډېر اوس پوه شوي دي، او دا بل خوش خبري دا ده چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې، یعنی داسې ولسوالۍ نشته کوم ځای کې چې کلینیک ده او هلته مایکروسکوپ ده، د نری رنځ پروګرام هلته فعال ده، او تشخیص او تداوي ټول په وړیا ډول کېږي. یعنی اوس خلک ډېر ښه لاسرسی لري کلینیکونو ته، چې هر ځای کلینیک ده دا پروګرام البته ډېر ښه منظم روان ده. خو بیا هم آسیب پذیره قشر اکثرا موږ چې خپله دا برنامه چلوو، نو زیاتره هغه کسان د خطر سره مواجه دي چې په وړکتوب کې واکسین نه شوی، ولې چې دغه ډیپټیک یو واکسین زمونږ د توبرکلوز د برخې ده چې هغه بیا د مرض شدت کموي. یا هغه ځایونو کې چې خلک ډېر ګډ ژوند لري، چون دا مرض د تنفس لارې انتقالیږي، او بل هغه کسان چې پخوا په نری رنځ اخته شوی جنزلي اخته کیږي، یا هغه میندې چې د عملداری په دور یا وروسته له ولادته دا وجود مقاومت ښکته کېږي، یا هغه کسان چې مثلا سګرټ او چرسو دا شانس کوي چې سږی تقریبا معوفي، یا هغه کسان چې په ایچ آی وي ناروغۍ اخته وي او مقاومت د وجود یې ډېر پذیر قشر وي. خو لله افغانستان کې اوس ډېر ښه پروګرام روان ده، د وزارت په نمایندګۍ زه ویلی شم چې ډېر د سې ټاپ پروګرام د نړیز کنټرول پروګرام ده چې په دې څلور درش ولایتو کې په ټولو کې فعال ده او په وړیا شکل هغه دوا چې په نړۍ کې هغه آخرین دوا ده، یعنی هغه دوا استعمالو او د کوم د تشخیص وسایل چې دي تقریبا نظر نږدې ملکونو ته موږ ډېر زیات هغه وسایل هم چې ډېر پیشرفته دي او ډېر قیمتي دي، البته د نړیوالو همکارانو په مرسته چې خصوصا ګلوبل فنډ هم سره مرسته کوي، نو دا فعالیتونه ډېر ښه جریان لري او خلک هم اوس باخبره شوي دي. موږ مطمئن یو چې په نږدې راتلونکي کې به انشاءالله دا د نړۍ رنځ واقعیت تر کنټرول لاندې راولي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. یو لنډه وقفه اخلو بیا فکر کوم یو اوریدونکو شته په لاین کې چې خپل نظر یا پوښتنه بل موږ سره شریک کړي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
بلی روختیا د ژوند شتمنی خبرونه ده. د واتس اپ شمیره مو د 00420211401 او همدغه شمیره چې اخر کې 501 ده 00420211401 دمو د ټلیفون شمیره ده. اوس په واتس اپ باندې یو اوریدونکو لرو زنګ راواله، مهرباني وکړئ نو مصدې لکم ځای مو زنګ راواله. البته روختیا د ژوند شتمنی پروګرام خو به مو تر اوسه اوریدلې وي. د نری رنځ یا سل په ارتباط باندې خبرې کو ډاکټر صاحب نوراقا زاهد چې د توبرکلوزی امراض او معالج ډاکټر دی او متخصص لمو سره میلمه ده. مهرباني.
درته تمن شغل نور سه محترمه اختر محمد خادم مد ایلمند ولایت واشر ولسوالۍ ته خبرونه ان شاء الله معلومات را تسته چې د توبرکلوز په اړه خو متاسفانه باید وایي
خادم خبرونه معلومات ست خو د کوربا نوم دې اشتباه واخیست. صفی الله ستانه ځای. مهرباني.
او ما بخښه ثاني ګرې صاحب ډیره زیاته مننه. ما اوس هم دا یادونه درته کوله چې د شپې دوه متاسفانه موږ راډیو نه اورو، نو مخکې راته تخنیکي همکار پات حرکت وکړ چې داسې و توبرکلوز په اړه باندې موږ غږیږو. نو د ښاغلي ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده چې توبرکلوز یوازې همدغه نوم لري او که بل نوم هم لري؟ او بل زما په فکر باندې توبرکلوز کچیر زما خاص معلومات نه نه کېږي ډاکټر خلک کوم پیش یا هغه ماشمان چې درته پخت کې دي ناروغي مرتبه یې کچیر یو څوک د توبرکلوز سمیا شولري یعنی مخنیوي سره ورکولای شي.
سی ډاکټر صاحب دي تاسو پوښتنه اخیستې وی مننه کوم. د هلمند نموزنګ راوالی بل اوریدونکو هم کوي په واتس اپ باندې یا په نورو ټلیفونو کې زموږ همکارانه بخښه وکړي چې لمغ سره وصل کی کنه وینو. ډاکټر صاحب زاهد تاسو پوښتنه واورید زموږ اوریدونکو له هلمند زنګ راوالی او د توبرکلوز په ارتباط پوښتنه وکړه.
دا اورور چې د واشیرو سالمي زنګ واله دا ویل چې توبرکلوز هم دا یو نوم لري. ما په پروګرام په شروع کې ویل چې ډېر عمده نومونه هم د توبرکلوز نری رنځ یا سل، خو دغه درې نومونه خلک پېژني چې پر نومي معنا یو خبر نری رنځ توبرکلوز یا سل. او دا ویل چې یو خبره اواز صحیح ده نه چې ماشومان ویل چې څنګه ناروغي ده. ما مخکې ویل چې ټول هغه کسان ټول کسان چې د دوه نوی څخه زیات او ټوخی سره خراش کوي یا بلغم ولري، نو زمونږ پیغام ورته دا ده چې نږدې روغتیایي مرکز یا کلینیک ته مراجعه وکړي. تو داسې نه ده چې هغه به حتمي نری رنځ یا توبرکلوز اصلي، هلته معاینه کېږي وړیا په وړیا شکل. البته د ولسوالۍ تر شفاخانو پورې موږ جن اکسپرت چې اوسنۍ ټکنالوژي ده او په دوه ساعتو کې سل په سل تشخیص کوي کني د ورتوای او د بلغم په اثر په هر کلینیک پر سالي کې ده تاسو په سالي سلورو پینزو دریو انټر شپږو پورې مون کلینیکونه لرو. البته بلغم معاینه کیږي، پرسونل هم ټریننګ کړی ده په ټول افغانستان کې. مشکل نشته. خو چې څوک د دوه اونیو څخه زیات ټوخی ولري او ټوخی سره بلغم ولري دا باید یو ځلې لاړ شي، معنی وکړي که نری رزو دوا ورته ورکړي که نه ډاکټر صاحبان ورته مختلف نور مرضونه دي، یوازې نری رنځ نه ده چې سړی ټوخی کوي یا بلغم، یا ډاکټر ورته هدایت کوي چې څه وکړي.
مننه ډاکټر صاحب. یو بل اوریدونکی هم لرو په ټلیفون باندې، مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او له کوم ځای خبرې کوئ.
سلامونه ستانکزای صاحب ته، ډاکټر صاحب ته، اوریدونکو ته. زه نبی الله زابلی دا واخلئ غزنین خبرې کوم.
مننه زابلی صاحب، مهرباني وکړئ.
مننه کوم ډاکټر صاحب محترمه. دا چې دوه کاله مخکې یو مریض راته پیښ سی، هغه زابل کې چې کله مریض راته پیښېږي وړه مې شپخانې ته، هلته راته وایي چې دا به تاسو ډیر په جیل کابل انتانی روغتون ته رسوئ، کیدای سي مننجیت یې. نو هلته سي ځو، هغه ډاکترانم کوری ودان ډیر پاورن تداوی شروع کوي او هغه مریض ډیر جدي نسی. نو آیا اوس پوښتنه دا ده چې مننجیت څه ډول یو ناروغي ده، څومره اندازه مرګ ژوبله رسوي، څومره څه فرق فاصله یې له تبرکلوز سره شته، که د تبرکلوز له څو رقمي تبرکلوز نه یو تبرکلوز مننجیت هم ده، او بل که چیرته د تبرکلوز هغه ګولۍ چې هر سهار خوړل کیږي یوه یوه دوې دوې دانې، هغه ډاکټران صاحبان وایي وایي که چیرته یوه دانه کزاسي هم یوه ورځ کزاسیم دوا به له سره پیل کوي او شروع کوي، بیا آیا همدومره باید جدي ونیسو که یوه ورځ کزاسیم باید 100% هغه ټوله کشپړ میاشتې دوا خوړلې باید له سره شروع شي که څنګه؟ ډېره مننه مهرباني.
بله مننه ډاکټر صاحب، تاسو د دې خبرې واوریدل؟ هو مهرباني صاحب. بله
ما واورید. دا ورور دا کوم مریض چې راوړه، البته هغه اراض ولایم د مننجیت، ډاکټر صاحبان پرې پوهېږي چې ډېر غاړې سخي وي او همدای علت ده، او هغه ډېر زر پوهېدل کېږي، خو تداوی په ولایاتو کې ډېر امکانات کم ده، نو دوی ورته عاجل وایي چې شفاخانې ته ورسي. خو دغه مننجیت یا د سهایه او نری رنس هم یو ډل، یعنی ټولې مننجیتونه توبرکلوزیک نه وي، د توبرکلوز یو نو هم د مننجیت کې مننجیت توبرکلوز زبولي هغه هم به خطري ده، خو په همدې دوا تداوي کېږي لږ وخت زیات. او دا ورور بل خبره چې کوم وکړ چې دغه زموږ مریضان هر وخت فکر کوم چې د دې تشخیص به که نری رنس شکل وي هم بیا د انتاني روغتون کې کېږي، نو تداوي امکانات یې شته. اما هر هغه بیا نور اقسام هم لري چې یوازې توبرکلوزیک مننجیت نه وي، د نورو مرضونو له وجې مننجایټس منځته راځي، دا یو خطرناکه ناروغي ده.
سمه ده. مننه ډاکټر صاحب. یو بل اوریدونکی هم شته، د هغوی خبرې به م واورو. مهرباني شه. بله زما غږ اورئ، د تاسو ټلیفون روغ شوی دی، لطفا خبرې وکړئ که د ما غږ تاسو ته درځي، یا له راډیو لږ لرې کینئ چې غږ مو انعکاس هم ونه کړي. مهرباني. مهرباني صاحب، مهرباني، تاسو خپل خبرې وکړئ، نوم مو واخلئ او له کوم ځای خبرې کوئ صاحب؟
منو هو لاګل د پاکستان د پوجي پنجاب نه خبرې کوم، افغان ماجر.
مهرباني وکړئ لاګل صاحب، پروګرام خو مو د توبرکلوز یا د سل نری رنس په ارتباط دی. ډاکټر صاحب نور آقا زاهد چې د همدغو امراضو متخصص او معالج دی، له موږ سره میلمه دی، که څه نظر یا پوښتنه لري لطفا شریکه کړئ.
ولا بس مونږ هم په دغه سوچ کې ورته چې مطلب په دې ناروغي چې ده ولا لږ کې اسی مخور جاتو ده د پوسې نو د دې د وجه باندې ولا موږ هم ورته خپل پریشانې کیو.
څوک داسې پیژنئ چې په دې توبرکلوز باندې اخته وي که څنګه چې دا خبره مو وکړه؟
واو، داسې ما یو نږدې ملګری دی، بیا دغه کیسه یې ماته کړې چې دغه دغه بیماري په ما باندې راغلې ده، نو بیا موږ ولا ورته وایي چې دلته راشه، پاکستان ته راشه، پوه شوې؟
مننه کوم، سلامت اوسئ. بله د پاکستان یو افغان کډوال زنګ راواله او دی د همدې ناروغي په ارتباط باندې خپل اندېښنې وښودلې. البته د ازادي راډیو په فیسبوک باندې موږ په همدې رابطه باندې یو پوسټ کړی و یا لیکنه مو کړې وه. ځینو کسانو پرې کامنټونه یا نظریات لیکلي وو. له هغې ډلې ډاکټر صاحب د تاسو که غوږ وي چې زه دغه کامنټونه ووایم که بیا کوم یو ته ځواب ورکاو. احمد مرید اصل
ورور ته
بله
ورور ته ځواب ووایي بیا ته
کوم مهرباني
دا ورور وویل چې مریض ده. موږ ورته وویل ده چې پاکستان ته راشي. متاسفانه داسې مریضان موږ لرو چې پاکستان کې تشخیص کېږي چې دغه پاکستانی دوا مهرینو مهرین کې توبرکلوز یا د نری روز لپاره استعمالېږي. او زمونږ دوا هغه دوا ده چې جی ډی ایف یعنی ګلوبل ډرګ فسیلټی موږ ته آماده کوي. او هغه هم د پخوا د جاپان د هېواد او اوس د ګلوبل فن په مرسته هغه آخرین دوا چې په امریکا او انګلینډ کې استعمالېږي موږ هغه استعمالوو. داسې کسان موږ پېژنو پاکستان کې مریض شوی ده تشخیص شوی ده نری رنګ او بیا دوا یې موږ نه غوښته کومکي دغه موږ یو ډاکټر صاحب مشهور ډاکټر د پاکستان د همدې نری رنګ کې کار کوي د څوک فهمي کې مریض شوی بیا موږ د ډبلیو ایچ او لارې ورته دوا ولېږل. یعنی زموږ فلاني فلن دا مریضان قطعا ضرورت نه لري خارج ته د ایران او د پاکستان او تاجکستان او ازبکستان زموږ شاوخوا ملکونو نه د نری رنګ پروګرام ډېر ښه په منظم ډول حتی د همدا اوس چې زر سره غږېږم د درې کالو لپاره نور هم دوا لرو هم هغه مواد چې لابراتوار کې د تشخیص لپاره استعمالېږي ټول په وړیا ډول.
ښه شکر د خدای دی. نو بس مننه ډاکټر صاحب خیزه به نو دا کامنټونه ووایم نظریات به تاسو ته. احمد مرید اسلامي په نوم یو اورېدونکي لیکلي زموږ په فیسبوک باندې چې ډاکټر صاحب علاتی چې دغه سل موجود دی څه دی دا یوه پوښتنه. او بل اورېدونکي په نوم د محمد اشرف کوهستاني لیکلي چې علائم څه دي د دغې مریضي که دا واضح کړي. البته دا که څه هم چې تاسو مخکې ویل خو بیا هم که تکرار کوي یا په بل شکل باندې دوی ته بخوي سمه ده. او یو یو بل چا هم کامنټ کړی دی فکر کوم چې دی په کوم کلینیک کې کار کوي. دی لیکلي چې زه یو لرې پراته کلینیک په عیز باندې تاسو ته دا لیکم چې که چیرته د بلغم د معاینې او همدارنګه د انالوګ د ایکس رې نه پرته نور څه امکانات نه وي موجود او دغه بلغم هم د خبره چې منفي وي نتیجه یې یعنی توبرکلوز ونه ښیي مګر بیا هم ناروغ وي باید څه وشي چې تداوی پیل شي. دا البته د دوی هغه خبره وه. البته تاسو خپل ځواب ورکړئ. بله بله
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
او دا به بیا نور وای دا ورور شو هل چې تو نریر ای نریر څه د پام د پیدا سره سم په تل سو بته باندې عالم چې کوخ نه ده او دا میکروب کشف کړی. یعنی دا د څه من قراین لرو چې د راوند په جسد کې هم د نریر زلایم شته ان د انسان د پیدا سره میکروب هم پیدا شو ده. و دا شته جامعه که چون نمان ملک غریب دا دا جنگ زفل ملکو نو دلتا بیا اغا امکانات کم و اصل خیر امکانات پا زیادی دو دا و نور رو انشالله کوشش کن که دا کنترول شی. او دا بر رو چه عراز علایم ویلی من ار عوض ویلی پارا بیر عراز علایم چه غد دیر بسطلا دا پروگرام دا وقت دوم را نشته چه ار نوات نره رنس من چه زیاد غیگی دا سگو نره رنس چه دا مریض توخه که د توخه سره خراش کې بلغمي او توخه دوامدار شي او مریضان اکثرا د زنجیر غوندې خپل اختیال لا تور کوي په دې مرض کې. او د اختیال لا تور کولو سره مریض ځنګريږي او په زمن کې د سینې د توخه چې کوي د سینې قفس دردونه پیدا کوي. او یو ډېر بل عمده لامل دا ده چې په هر حالت کې نری رنګ مریضان د شپې لخوا خوله کوي. یعنی مثلا وتاق سپکه که ایده دیگه واس طور به نور کسان به یخنی ولی خوده خوالی که دقیقه دشپی خوالی و بلا علامه ده او دا ورور چه ویلی چه تشخیص در نرهرن چون دا لره پرتو و لسوالیه که من یوازه دا دا بلغم معنات چه امکانات لری او بازه که چه اکسره دا اکسره لمخی معنات تیگی خو اصلا لرم پا افغانستان که که چه ری بیا علتای تداوی نشو او مریض خو یو بل قسم مرض چه مثبت نی دا دکتر تصمیم پوره لری منفی مریضان یعنی توبرکلوزی اما تشخیص نکیگی دا اکثر آنقا باید ولیگی دا ولسوالی و بعضی ولسوالی و مرکزونو تا چه انشالله تکل با منگ طول رسولی تا دا جن اکسپرت نوی تکنالوژی دا چه پناری که رواج ده او منگ جده چه تاثر پا امکلامیم شپاگه ویا جن اکسپرتونو پا ولایتو که منگ نسپیلی دی البته دا جهانیانو پا مرسته او واس یاو 15 سالی پای نورم راوری چه طول شفاخانو واس تقریبا کوردی یعنی اگه مریضان چل تشخ
بله بله دکتر صاحب فکر کنم بیا مت بله بله
نه دولت سالی مرکز ته ولگی یا دولت مرکز ته ان شاء الله جن اکسپرت ماشینونه مون پټول ولایت کې وسلور درسو ولایت کې او
اکثر ولسوالی که دا امکانات درو خسته مننه کوم ډاکټر صاحب ما غوښتل یو څه بلم یاد کوم البته از موږ زینو اوریدونکو برته همدغه کامنټو باندې ځوابم لیکلی فکر کوم ډاکټر صاحب کامنټ لیکلی د دې لپاره چې دغه څنګه تشخیص سره کومک وشي هغه ځواب لیکلی یعنی د بلغم نتیجه که منفی بیا په څه شکل باندې دغه توبرکلوز فرض کیږي او تداوی شروع کیږي بیا محمد یاسین برکی خپل مغ ملګری ته یا غبل اوریدونکو ته زموږ جواب لیکلی چې کولای شي د پوستی توبرکولین د آزموینې همدارنګه د انترفرون په نوم او بیا مالیکولي تشخیص له لارې هم دا کار کولای شي چې په دې رابطه باندې خو البته دا ډېر تخنیکي مسایل دي یعنی آیا دغه امکانات شته په کلینیکونو کې یا دغه ظرفیتونه شته چې که احیانا منفي وي نتیجه د بلغم وکولی شي په نورو روشونو باندې کار وکړي
طریقه چې دا اورور ول دا تخنیکی ما درته ول دا مالیکولي معاینات هم دا جن اکسپرت ماشینه نه دي دا ډیر دقیق بیان کوي او توبرکلین ټیسټ چې مونږ په ټول ولایت کې تستونه توضیح کړی دي اما خو هر څوک چې توبرکلوز سره مواجه شوی دا مریض نه می کنه هغه مثبت وي هغه په ماشومانو کې لږ اهمیت لري اما په غټانو کې اهمیت نه لري
ښه یو لنډه دمه به واخلو ډاکټر صاحب بیا بیرته پروګرام کې پاتې شو مننه
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
ډاکټر صاحب زید په دغه برخه کې اوس واړو په زینو مسایلو باندې خبري وکړه هغې ډلې دا چې په افغانستان کې خو نام خدا لمر هم ښه دی اوبه هم ښه دي طبیعي هغه نعمتونه چې دي هغه ډېر ښه دي لمر اوبه او هغه یعنې په اروپایي او نورو هېوادو کې مثلا لمر په کافي اندازه نه وي. زه غواړم وپوښتم چې د توبرکلوزي امراضو د له منځه وړلو لپاره یا د دغې میکروبونو د له منځه وړلو لپاره فکر کوي په کافي اندازه د لمر رسیدل یو کوټې ته یا د خوب ځای ته مهمه دی که څنګه؟ او یو عمومي مازل دا دی چې په افغانستان کې اکثر دا نوي مجلل کورونه چې جوړیږي د باندې به ډېر ښایسته وي مګر دننه په کافي اندازه فکر کوم لمر نه ورسیږي یا ښیښې هم که لګولي رنګه ښیښې وي یا یې ګلدارې وي چې د لمر هغه شوا صحیح نه انعکاس کوي. فکر کوئ چې لمر واقعا هم ښه دی د دغسې امراضو د محوې لپاره؟ تاسو څه توصیه کوئ خلکو ته؟
من اکثر کلینیکونو کې د هر مریض چې یو توصیه هم دا ده چې د مریض اتاق باید کافي لمر ولري او د کافي لمر په خوا کې کافي تهویه ولري یعنی هوا په دې معنی که جمع کوټې خلاص پرېښودل شي د دروازې یخ دومره اهمیت نه لري خو دغه مکروبونه ولې سږي مافیي دوی موږ ورته هوازي مکروبونه یعنی دا ډېر هوا خوښوي که چیرې کوټه خلاص وي نو دې مکروبونه دا خواز ده چې وځي د باندې آزاد هوا ده
او تلمر ارزه که ولگی دا د خدای نظام ده چې دغه میکروب د سل تقریبا په دقیقه مرته نه ټینګیږي له منځه وړي. ګوره دوا ورته ورکړی پخوا یو نیم کال ورته د ویروس شپږ میاشتې ښکته شوی که نه، یعنې شپږ میاشتې چې دوا نه خوري دا میکروب له منځه نه ځي، اما د لمر سره چې متصل مخامخ شو دا میکروب له منځه ځي. نو لمر ډېر زیات رول لري، خصوصا موږ مریضانو توصیه کوو چې لمر کښېني او خپل اتاق لمر ته مخامخ اتاقونه در مریضانو ته توصیه کوو. اگر چې تاسو خبره د مجغل کورونه اوس په صلاح پام کې نه نیسي، هغه بیا هم که چېرې کوم مریض شي موږ ورته هدایت کوو چې دروازې خلاص دي، دا مکروب اکثرا
مننه کوم ډاکټر صاحب. په دې برخه کې غواړم هغه د مخنیوي په لارو چارو باندې مفصل وغږیږئ. دا چې واکسین وي، تاسو فکر کوم مخکې نوم واخیسته چې بی سی جی دی که ما اشتباه نه کړی یا تی بی جی،
چې باید مکروب نو اولین شی چې ده باید زر تشخیص او زر تداوی شروع شي، دا په مخنیوی کې یا په وقایه کې رول لري. دوم، ټول ماشومانو ته باید واکسینونه وشي دغه د خطرناکو ډولونو نه، چې همدغه یو ورور ذکر کړم ټی بی مننجایټس د سهایه او توبرکلوز، دغه په وقایه کم نه کوي نو هغه شدت د مرض کموي، یعنی خطر د مرض کموي. او درېیم خبره دا ده چې ټول هغه کسان ټوخی کوي یا پرنځی کوي باید یو پاک ټوکر یا یو ماسک یا دسمال په خولې او پوزې ته ونیسي. حتی ګورې زمونږ تاسو په دین چې منځکه حرکت منع ده، دا حدیث شریف ده چې څوک ټوخی کوي نو باید خوله بنده کړي، یعنی دا د انتقال مخنیوی شي. او هغه مریضان چې بیا تشخیص شي د کورنۍ ټول غړی باید کلینیک ته لاړ شي، یو موږ ورته یو معاینات کوو که چیرې مریضو تداوي او که چیرې نو د وقایې ګولۍ ورته ورکوو. او همداسې دغه مریضان و باید هغه خراش کړي چې پاتې کېږي که مریض وي، هغه هره ورځ یا دفن شي یا وسوځول شي، او د دوی په غذایي په اصطلاح رژیم کې نظر نورو ته، چې نه افغانستان غریب ملک ده نو لږ ښه شی چې کور کې پیدا کېږي همدې مریضانو ته ورکړي شي، دا مقاومت یې جګ شي. نو وقایه اولین شی واکسین، دوم دغه ما چې تاسو ته ویل چې زر مریضان تشخیص. موږ په همدې خاطر د اوازونه دیگه و هر ځای ته ځان رسوو، معلمینو ته هم سیمینارونه دایر کړي، دغه ملا صاحبانو ته چې د منابرو له لارې خلکو ته دا پیغام رسید، تلویزیونو ته، تر کومه ده پورې چې موږ یو وخت لږ پیسې درلوده نو په د پیسو په مقابل کې مې اعلانات کول. اوس دغسې تاسو ته د خدای اجر ورکړي چې مفتی موږ اواز خلکو ته رسوئ. دغه یې د وقایې لارې دي، او خوشبختانه یو مرض ده چې سل په سله د وقایې او د درملنې وړ ده، او خوشبختانه دا چې په افغانستان کې تر دمه پورې عامې وقایې په اصطلاح وړیا ده، همې تداوي وړیا ده، همې تشخیص او هم کلینیکونو کې اولویت ورکوي دې مریضانو ته، چې باید اول د دې مریضانو غم وخوړل شي. یو بل خطرناک حالت چې هغه ډیر مریضان ده چې لله الهم هغه بیا ډېر قیمت تداوي ده، خو موږ دا تداوي هم وړیا لرو په افغانستان کې، د افغان جاپان په شفاخانه کې او په اوو زونونو کې، په اوو په اصطلاح لویو ولایتونو کې موږ دغه
بله. مننه صاحب، ګرچې چې تاسو مخکې ویل چې د انسان له پیدایښته دغه مرض وي، مګر یو پوښتنه شته چې هغه د عمر په کومو پړاوونو کې سړی ډېر د اسې پذیره کېږي، خصوصا د دغې ناروغۍ په وړاندې، یعنی په کومو حالاتو کې باید ډېر احتیاط وکړي؟
متاسفانه چې دغه مرض دغه د کاري سن ډېر معوف وي، له پنځلسو کلو څخه تر پنځوس کلنۍ پورې دا مرض ډېر موږ چرخان لرو. او په افغانستان کې بیا متاسفانه وایم، ګرچې د نارینه له مفکورې سره باید خوشبختانه خو نه متاسفانه چې په افغانستان کې خپلې تاسو کلونه چې موږ ارقام لرو او په اولو کلونو کې دریش پیته فیصده دوش پیته فیصده خزینه مبتلا کېده، او چې بیا موږ هغه کې تحقیق هم کړی، بیا هغه د تحقیق نتیجه هم په مقابل کې موږ څه اقدامات کړی چې اوس دغه په اصطلاح فیصدي شپږ پنځوس حتی پنځه پنځوس ښکته شوی. یعنی باید دا نری رنس په دواړو جنسونو کې په اصطلاح مساویانه وي، هغه حقوق بشر مراد شوی ده د الله له طرفه. مګم اوس په افغانستان کې ډېر ده چې هغه ډېر علتونه لري به ستا بیا یو پروګرام ته ضرورت لري چې ولې په ښځو کې زیات ده او څنګه شوی ده، او موږ هغه کار کړی. انشاءالله خویندې مطمئنې دي چې ډېر زر به دا فیصدي سره مساوي کړو.
بله ډاکټر صاحب، تاسو د البته جنسیتي له لحاظه د توبرکلوز په ارتباط خبرې وکړې. یو بل ناروغي په افغانستان کې د ښځینه او نسایي ناروغیانې چې د رحم توبرکلوز، په دې رابطه باندې دغه ارقام عمر څومره لوړ دي، خصوصا دغې مسلې ته په کتو چې د ښځو لپاره د صحي کیټونه یا بهداشتونه کم رسیږي، او هغه وسایل چې ضرورت لري په ځینو حالاتو کې هغه ورته په کافي اندازه نه رسیږي، او یا اقتصادی توان دومره نه وي، د دوی په مینس کې فکر کوي چې دغه د رحم توبرکلوز وي که نه وي، څه رقم وي؟ انا امار تاسو سره څه دي؟
دغه د رحم توبرکلوز چې زنانه او د حکومت طرفګری کوي، یعنی ماشوم نشي راوسته، نو په اصطلاح د زنانه او متخصصینو سره سیمینارونه میټینګونه نیولي دي. زیاتر وقت هم دغه د رحم نری رنځ د توبرکلوز چې هغه هم د تداوي وړ ده، خو هغه بیا هماغه خاص متخصصینو ته موږ ترینینګ ورکړی، هغوی تشخیصي بیا موږ ته لیږي تداوي د هغوی موږ کوو. یعنی دا دې برخه کې شته ده، خو ارقام مشخص نه ده د نری رنځ د رحم نری رنځ. موږ زیاتر ارقام چې درته سره غږیږو هغه د سږو نری رنځ، خو د رحم وقت هم شته.
بله مننه کوم ډاکټر صاحب نور اقاز احمد، اوس به یو لاند د مرا واخلو بیا به د پروګرام هغه ورستای مبحث هم وکړو.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنی پروگرام اوري ډاکټر صاحب نور اقا زاهد چې د توبرکلوزي اصل ناروغي او معالج ډاکټر دی او متخصص، لمون سره په پروگرام کې میلمه دی. ډاکټر صاحب اوس به ورسته مبحث باندې هم خبرې وکړو، دا چې کڅوک احیانا دلته پښتنه ده چې احیانا داسې یو ناروغ سره څوک مخ وي چې هغه توبرکلوز وي، آیا دا اندېښنه پر ځای ده چې لاړ شي دایم ټیسټ ورکړي چې خدای نه خواسته نوي مبتلا شوی که څنګه؟ ځکه چې د کووید په رابطه باندې خو همداسې یو سپارښتنه وه چې که څوک د کووید له ناروغ سره کینی، ناسته ولاړې درلودلې وي یا نږدې تماس وي، باید د ټیسټ ورکړي چې د خپل صحت نه ډاډمن شي. د توبرکلوز په رابطه څه کولی شي؟
د توبرکلوز نارنځ د سږو مریضان کنه چې په سږو توبرکلوز اخته وي، نو یو توصیه ده چې خصوصا یو فامیل کې یو مریض تشخیصیږي، نو موږ ټول آزاد فامیل غواړو کلینیکو ته، حتی که دوی رانشي بیا موږ اکتیف په شکل کورو پسې نفر لیږو. پاسو ده دا نو هغه چې تصادفي او سره مخامخ کیږي او پیږي نه، خو چې ټوخی هر څوک دونه څخه زیات ټوخی شو هغه موږ ته مشکوک یا موږ ورته ټوخک ته ګورو، بیا معاینات ته باید لاړ شي نږدې روغتیایي کلینیکو ته. پخوا لږ دغه انګو هار وو، اوس هغه خبره نشته افغانستان کې. زه لا هم هلک بالکل کلینیکو ته مریض نری رنځ تشخیص شي، د سږو نری رنځ موږ ته دوا ورکوو، حتی داسې د شپږو تر اتو کسانو پورې خاتمي شاوخوا، حتی که کوم همسایه سره په تماس شي، کوم کارمند دولتي سره یا د کار ځای کې، دا موږ ټول چک کوو.
بله مننه ډاکټر صاحب. د سل د ناروغانو د تاسو توصیه څه ورته ده؟ څه رقم رژیم باید تعقیب کړي چې وکولی شي دغه ناروغي ژر تر ژره له منځه یوسي، خصوصا د تقوی په برخه کې؟ البته د لمر په هغه باندې خو مو خبرې وکړې، تاسو مفصل سپارښتنې وکړې چې باید کافي لمر ورته ورسیږي، تر څنګ یې نورې خواړه اوبه په څه شکل باندې وي چې وکولی شي په مرض باندې غالب شي؟
مونږ خو دا اکثر هم دا توصیه کوو چې مونږ ډېر غریب خلک د افغانستان بېچاره خلک دي، که چېرې یو دوه مڼې نو هماغه دواړه د بهته ورکړي، که چېرې میوه زور ولري یا پروټیني مواد، نو دا خو پوهېږي چې د موجود مقاومت جیک شو، ګرچه د تداوي په موده او د دوا په هغه باندې اثر نه لري. یعنې باید دا مریضان چون پوهېږي چې شتیا له منځه تللی وي، ډېر ډنګر شوی، ضعیف و نعیف وي، نو باید ښه خوراک، هر کور کې اخه چې مثلا کور کې د غوښې توان نه لري، لوبیا د ورته پخې کی، سبزیجات ورته ورکی، میوه جات ورکی، چې ګیر تراغه مریض نه سمو یس پریز نه لري، باید مکمل خشن وخوري، خشن کلبنیاتی که حبوباتی که پروتینی موادی خو چی چې بیا اتا نور سیستم کې موږ د مریضانو سره په خوا کومک هم کوو، د وړو غوډیو دا چان موږ توصیه ده چې څومره کولی شي یو کور کې خشه ای باید مغه مریض سوبر پوسټ وره.
مننه ډاکټر صاحب، د تاسو غږ به ځینې روغتیا پالانه موري په لرو پتو سیمو کې او خلک به موري غواړم پوښتم، یو اندېښنه ده چې دغه د توبرکلوزي مرزونو د معالجې په برخه کې ځینې دواګانې هغه ساید افیکټونه فکر کوم لري، هغه اراض جانبي، توصیه مو څه ده چې په څومره اندازه باندې دا ډوزونه تعین شي او څه رقم باید مخته تګ وشي، محتاطانه برخورد وشي، ښه ده که څنګه؟
ایمن خو تشخیص کوم ویل چې وړیا د جن ایکسپرت بلغم او ایکس ری ټول شان امکانات لرو، دا راځي تداوی ته، دا تداوی برخه ده چې هغه کوم هدایت چې کلینیک ورته کیږي، ټول ډاکټر صاحبان د افغانستان له الهم ترینګونه اخیستي، ټول پی کویږي او کوم دوا د مریض د وزن مطابق چې ورکول کیږي او په کوم وخت چې ورته ویل کیږي چې دغه وخت وخوري، هغه دوا مخکې اورور موږ خبره پاتې چې یو ورځ وای ګولې ونخوري، دا وخت ده چې بیا موږ مریض زی هغه مقاومت د تداوی ته چې هغه د ډاکترانو په لاس جوړیږي، نو دغه مریضان باید مکمل خپل دوا د نظر د ډاکټر پر سم اندازه په وخت او تر دوام، یعنی دا درې شیان په نظر کې ونیسي. مثلا ډاکټر د یو میاشتې دوا وخوري مریض جوړیږي، او موږ شپږ میاشتنی دوا رژیم ده، نو دی باید فکس شپږ میاشتې، هلته میاشتو میاشت غواړو په درېیم میاشت کې او په پنځم میاشت کې موږ بیا معاینه کوو چې هغه مریض په اصطلاح اکثریت مرضیان شفا کیږي، بعضې شکایت کیږي، بیا نور تداوي ته ضرورت دی چې موږ هغه تداوي هم لرو، یعنی لږ پروسه اوږدیږي.
بله مننه کوم ډاکټر صاحب نور آقا زاید. البته د پروګرام اخیری شیبو ته رسیدلی یو، که څه اوریدونکي وي زموږ د پروګرام په اخره برخه کې هم که دوی څه هغه ولري پوښتنې یا نظریات د پروګرام په اخره کې به وخت ورکو، فکر کوم زموږ تخنیکي همکار وایي چې څه نشته. ډاکټر صاحب غواړو چې په اخر کې واورو چې څه فکر کوئ دغه اوسنی روغتیایي خدمات چې دي، آیا دا به وتوانیږي چې بالاخره یو وخت به ورته تعین کړو؟ مثلا 2015 داسې ویل شوي دي چې غواړي په نړۍ کې دغه مرض مهار شي، فکر کوي افغانستان به هم دغه ډیډلاین ته ورسیږي، ځان به ورته چمتو کړی شي که څنګه چې بالاخره دغه به بیخي محو شي؟
نو موږ خو ټول فعالیتونه منسجم دي، د نړیوال روغتیايي سازمان چې کومې سپارښتنې دي موږ دلته عملي کوو، او موږ سره مرسته هم په همدې ارتباط کېږي چې باید ځان ورسوو مرکوم کنټرول نړیوال کنټرول ته. موږ ډیر کوشش کوو، خو دا بیا تړی شي ویلی که نه، ډېر مرضونه دي چې پیشګویان کېږي، اما هغه وخت خو موږ توقع لرو چې انشاءالله 2015 کې به د کنټرول مرحلې ته وروسته هغه نور ریشکن کېدو مرحلو ته ورسیږي. 2015 کې موږ دا ټول اهداف نړیوال ګلوبل اهداف دي، افغانستان په دې مسیر کې ډېر ښه روان ده تر دې دمه پورې، البته د نړیوالو په همکاري دا توقع لرو چې دې حالت ته ورسیږو، ډېر ښه حالت یو، تکالې وګورو چې
په کوم مرحله اوس د امنیت دراتک پر اسلامي امارات پر نو اوس مونږ امکانات په سکلاده شوی په خوا به بعضې ګرچه مونږ څو ولایت راغو خو همغه جنګي ساحو ته په اوس آزاد شو که نه د نورستان آخري مرځایو ته د مثلا هرات یا د هلمند هغه جنګي ساحو ته ټول سره وکړو مونږ کوشش کوو دغه مریضان پیدا شي چې تداوي لاندې ونیول شو انشاءالله کنټرول مرحلې ته رسیږي.
بله ډیره زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب نور آقا زاهد. البته زموږ پروګرام په ختمېدو دی که څه پیغام وي لنډ لطفا راته ووایه مهرباني.
یو پیغام همدا ده چې وروڼو دوستانو ته وایي چې هر هغه څوک چې د دوو اونیو څخه زیات ټوخی ولري او ټوخی سره به هم نږدې روغتیایي مرکز ته د وړیا معایناتو لپاره ورشي او هغه مریضان چې تشخیص شوي دي کوم دوا چې ډاکترانو ته توصیه کړې مطابق د هدایت د ډاکټر هغه دوا تر اخره پورې استعمال کړي چې دا مرض بېخي ریشه کم شي. او تاسو نه مننه.
ډیره مننه کوم ډاکټر صاحب نور آقا زاهد د توبرکلوزي امراض و معالج ډاکټر او متخصص چې په دغه پروګرام کې مو برخه واخیستله. د توبرکلوز سل یا ناری رانس په ارتباط مو له موږ سره مفصل خپل نظریات او سپارښتنې شریکې کړلې. البته لکه څنګه مو چې وویل توبرکلوز البته ډاکټر صاحب زاهد ویل چې توبرکلوز ټي بي د باکتری مرض دی چې ساری دی. البته دغه باکتریان یا میکروبونه سږو باندې حمله کوي یا شش ډیر مصابهي او تر هغه وروسته ناروغ په بیلابیلو مسایلو یا ستونزو مخ کیږي چې لاغې ډلې ګردی دي د ملاتیر دی دماغ دی او په دې ټولو برخو باندې کولی شي چې تاثیر وکړي. البته د علایمو په ارتباط هم موږ په کافي اندازه وغږېدلو. ډاکټر صاحب وویل چې له درې اونیو که زیاته ټوخی ولري همدارنګه له ټوخي سره وروسته بلغم وی یا خراش کوي او دارنګ د سینې درد وی په مریض کې تبه ولري معمولا نو د شپې لخوا که خولي وی یا لرزه ولري ترڅنګ د بی اشتیاهي وی په اکثر ناروغانو کې کمزورتیا مر سره حس کوي وزنونه هم کمیږي. دا عمده علائم دی د توبرکلوز. البته په ځینو مواردو کې بیا ممکن نس ناسته او ځینې نور مرضونه هم وي چې بالاخره د نورو ناروغیو د رامنځته کېدو سبب ګرځي. خو په ټوله کې په همدغه سې حالاتو کې باید مریضان ورشي. د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د ډاکټر صاحب زاهد په خبره باندې چې د افغانستان د روغتیا د سیستم او نظام له برکت هلته د توبرکلوز د تشخیص ټول وسایل او امکانات شته او په ټولو کلینیکونو کې دغه د توبرکلوز ټسټونه په وړیا توګه باندې کیږي. همدارنګه ډاکټر صاحب زاهد ویل چې په افغانستان کې د ګلوبل فند په مرسته باندې د تشخیص او تداوی مرحله ډیره ښه پر مخ روانه او د نسبت ګاونډیو هیوادونو پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان ته په افغانستان کې د توبرکلوز د مهارولو لپاره هڅې ډیرې شوې دي. خو له دې سره سره یو اندېښنه بله موجوده وه چې د کووید 19 په راتلو سره اکثر فعالیتونه د نورو برخو د امراضو متوقف شوي یا ځنډیدلي دي او په دې اساس باندې خلک له نورو برخو هم څه متاثره شوي دي او په دې سره ارقام لږ څه جګدلي دي. خو بیا هم د افغانستان روغتیا پالان په تېره هغه چې په توبرکلوزي امراضو معالجه کوي او متخصص دي هغوی هیله مند دي چې وکولی شي د 2015 کال د توبرکلوز د کنټرول او بیا تر هغه وروسته د محوې هغه کوم تاریخونه او ضرب الاجلونه ټاکل شوي دي هغو ته افغانستان ورسیږي او دوی وایي چې د دې لپاره خپلې هڅې کوي. له تاسو درنو اوریدونکو هم ډیره مننه چې د روغتیا ژوند شتمني پروګرام مو تر دې دمه واورید. کور مو ودان.
سچ سکم استاد مینه د شربت جام دغو گن زمد شهادت جام بل خای چ قبول په خلوص کی سوک چ چل ور کوي د محبت جام خدای ستا په لوی قدرت باندې قسم خوري روغانه با قبول نکی د منت جان هغه نن سبا یې راته مخکې مخکې کیږي نن غنن سوای را تا مخی مخی کیگینن ها غد تن کئی مینی ها غد تن کئی مینی نغ مرا تا غیگینن ها غنن سوای را تا مخی مخی کیگینن ها غنن سوای را تا مخی مخی کیگینن شاری راتا سم شاری کبھی بھگئی شاری راتا سم شاری کبھی بھگئی شاری راتا سم شاری کبھی بھاگ خندا گانی دی بھاگ خندا گانی دی ولہ رات خندی گی نم بھاگنن سبائے راتا مخی مخی کیگینن بھاگنن سبائے راتا مخی مخی کیگینن غنن سبائے راتا مخی مخی کیگینن شان شرمی گین بھاگنن سبائے راتا مخی مخی کیگینن بھاگنن سبائے راتا مخی مخی کیگینن
دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوښې سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00420212 240